جلی خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا 8 صبح به وقت افغانستان شده و عصمت ساروان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدین ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدر منو اوردونکو زما سلامونه هم بومنی په دې خبرونه کې د هلمند والی له قول اوري چې وای په دغه ولایت کې د طالبانو مالی سرچینې چې مخدر مواد دي په وچیدو دي. د دې نور موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اوري. د خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. مخکشي شزي وبخشي تاندې څنګه او حقیقت سره په ولسی جرګه کې به سبا دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رای واخیستل شي. فلسطینی اداره مشر محمود عباس ویاند ویلی چې کډ امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني د سولې پروسه به په بشپړ ډول ویجاړ شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په عراق کې پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د حشد الشعبی په شمول ټولې ملیشه ډلې لغوه کړي. د خبرونو تفصیل په ولسی جرګه کې به سبا دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رای واخیستل شي. د افغانستان د حکومت 12 وزارتونو ته کاندیدان د تیر شنبه په ورځ ولسی جرګې ته وروپیژندل شول. د ولسی جرګې د دوهم رسیال په وینا د کاندیدانو د پروګرامونو د توضیح لړۍ پرون پیل شو او نن به هم روانه وي. د افغانستان دفاع، کورنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، د قانون او پټرولیم او د ترانسپورت او ملکي هوایي چلن وزارتونو لپاره کاندیدانو پرون خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته توضیح کړل. پنځه کاندید وزیران به نن د خپلو کاري پروګرامونو په اړه جرګې ته معلومات ورکړي او دوه کاندیدان به سبا جرګې ته حاضر شي. ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت او پوهنې وزارت هم کاندیدان ورمعرفي کړي. د نورستان د پوهنې ریاست وایي د افغانستان پوهنې وزارت زده کوونکو ته د درسي کتابونو په برابرولو کې ناکام شوی دی. د نورستان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان الله محسن له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرون شنبه وویل چې زده کوونکي درسي کتابونه نه لري. په نورستان کې د نجونو د پیشکلي سي زده کوونکي روبینا پرون شنبه په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل
د لسم ټولګي زده کوونکي ما اوس کالج جمن کتاب نه لیو کتابه کې مې گزاره کول او
د پارون د مرکزی دارالعلوم استادانو هم وویل چې زیات زده کوونکي د پوهنتون لپاره په دولتي ازموینه کې ناکامي شي چې یو لوی دلیل په نورستان کې د درسي کتابونو نشټوالی دی. د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د کرکټ د انټر کانټیننټل کپ ګټلو مبارکي ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته په څلور ورځنۍ مسابقه کې په لسو وکټونو ماتې ورکړه او د انټر کانټیننټل یا د لوی وچو د اتلولۍ جامې وګټ. د دې مسابقې غوره لوبغاړی راشد خان وګڼل شو. د انټر کانټیننټل کپ سیالۍ د سه شنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې وي او څلور ورځې دوام وکړ. د کرکټ نړیوال شورا پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د بری ستاینه کړې ده. دا خبرونه لازم دی رادیو اوري. د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس ویاند ویلی چې که د امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې پر توګه په رسمیت وپیژني د سولې پروسه به په بشپړ ډول ویجاړ شي. محمود حباش پرون شنبه په رامولا کې د محمود عباس په حضور کې د خبرو په محل وویل که د بیت المقدس موقف په خپل سر بدل شي نړۍ به یې له پایلو سره مخامخ شي. تر دې خبرو یوه ورځ مخکې رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د ناسرګندو امریکایي چارواکو په قول پکې ویل شوي وو چې ولسمشر ډانلډ ترامپ شایي بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. په راپورونو کې د چارواکو په حواله ویل شوي وو چې ډانلډ ترامپ لا پرېکړه نه ده کړې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږوي. د حماس ډلې چې په غزه کې فعال ده پرون پر فلسطینیانو ژغ وکړ چې که داسې غیر عادلانه پریکړه پر بیت المقدس وتپل شي انتفاضه به پیل کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په عراق کې پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د حشد الشعبی په شمول ټولې ملیشه ډلې لغوه کړي. مکرون پرون شنبه په پاریس کې د عراق د کردانو له صدر اعظم نوشیروان باریزانی او د هغه له مرستیال قباط طالبانو سره وکتل. د فرانسې ولسمشر غوښتنه وکړه چې کردان دې په بغداد کې له حکومت سره خبرې وکړي او کړکیچ دې سره حل کړي. په عراقي کردانو د روان کال د سپتمبر په 15مه د خپلواکۍ ټول پوښتنه وکړه چې له امله یې په دغه هیواد کې د مرکزي حکومت او کورد میشتو سیمو ترمنځ اړیکې خرابې شوې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو بار بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمپاین د کارکوونکو او د روسیې د حکومت د استازو ترمنځ معامله یا همکاری نه ده شوې. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فیلن د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره کتلي، خو په دې اړه یې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي دي. له ډونالډ ترامپ څخه پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې یو خبریال پوښتنه وکړه چې آیا اندېښنه لري چې مایکل فیلن به رابرټ مولر ته معلومات ورکړي دي. د په ځواب کې ویل چې اندېښنه نه لري. زمو شخله آزادی رادیو اوري اته بجیا او شپږ دقیقې دي. د هلمند والی وای د طالبانو مالی سرچینې به چې د مخدره موادو له درکه ترلاسه کوي ژر وچی شي. ولسمشر غنی وای څوک چې افغان چارواکي د داعش په ملاتړ تورنوي باید خپل ادعا ثابت کړي. له یو افغان ساينس پوه سره مرکه کوو چې تازه په جرمني کې په اتومي تیړنو کې ډاکټر اخیسته.
کومه برخه کې چې ما ډاکټر کړی دا اصلا د هستوي فزیک برخه ده، خو په هستوي فزیک کې چاپیریالي وړانګو په اړه باندې تخصص ده.
د امریکا ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ همکاري نه ده شوې. تاندې څنګه یو حقیقت سره اونیس پروګرامونه هم به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې در اورو. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم درس د ازادي رادیو اکثره مطالب لوستلی شي. زموږ ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. د هلمند ولی حیات الله حیات وای د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې به چې د مخدره موادو پر تولید او قاچاق ولاړ دي ډیر ژر وچشي. حیات الله حیات ول چې د هلمند 15 ولسوالۍ د حکومت له واکمنۍ وتلې دي او د وسلوالو طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې د مخدره موادو سلګونه فابریکې او لابراتوارونه فعال دي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د هلمند والی حیات الله حیات وای هله لري چې د وسلوالو طالبانو هغه مالی سرچینې بچي د مخدره موادو پر تولید او قاچاق ولاړ دي ډیر ژر وچسي. حیات بیګاله هلمند په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې پرون په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو له عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن سره پر دې چې په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر کارخانو او لابراتوارونو حمله زیات شي خبرې کړې دي.
قسمه
کې مصالحه غاسه به نعمت پېښمه حیات ول دغه څنګه چې څشکاله مخدره موادو سره مبارزه پیل شوی کوم داسې پرمخ لاړ سو باور لرم چې د وسلوالو طالبانو جنگي ماشين به چې د مخدره موادو له قاچاق چلیږي و دریږي او دا کار به پر امنیت هم ښه اغیز وکړي. جنرال جان نیکولسن په وروستیو کې له مخدره موادو سره جنگ اعلان کړ او په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر لابراتوارونو د هوایي حملو د زیاتولو خبره وکړه. د هلمند والی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو دوه اونیو کې د حملو ښه نتیجه ورکړه ده. تقریبا پر دولسو فابریکو حمله شوی په څلورو ولسوالیو په جکی مساکلا واشیر او دیشو کې. حیات الله حیات ویل چې د هلمند 15 ولسوالۍ د حکومت له واکمنۍ وتلې دي او د وسلوالو طالبانو په تر کنټرول لاندې سیمو کې د مخدره موادو سلګونه فابریکې او لابراتوارونه فعال دي. د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې او په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت تیره میاشت د افغانستان په اړه رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوی چې په 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د مخدره موادو کښت 3.5% زیات شوی دی. د افغانستان ولسمشر د جمعې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د استانبول پروسه د آسیا زړه کنفرانس ته په وینا کې ومنله چې د کوکنارو کښت زیات شوی او د خواشینۍ وړ یو بلله. خو وی ویل چې د روان کال په یولس میاشتو کې د 350 میلیون ډالرو په ارزښت مخدر مواد په افغانستان کې نیول شوي او له منځه وړل شوي دي.
به هم په هلمند کې پاتې کیږو. د ګرمسیر امنیه قمندان وایي ژر به هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات وشي چې په تیرو کلونو کې د چارواکو له لاسه وتلي دي. د ګرمسیر خلک هم له حکومته د امنیتي ساحې د پراختیا غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې ګرمسیر ته تللی و وایي که څه هم امنیتي ساحه تنګه ده، خو نسبت نورو مرکزي ولسوالیو ته چې لا هم محاصره دي، په ګرمسیر کې وضعیت آرام شکاری.
دلته بیا برعکس د اموی ټانګونو او عادي موټرونو څخه استفاده نه کیږي، ځکه د ګرمسیر لرې ګونو هر ډول وسایل نسی تیرېدلی. نو پولیس او نور امنیتي سرتیری د هغو ګړندیو او سپکو موټرونو استفاده کوي چې په سیمه کې یې قاچاقبر د یادو رګونو څخه د خپل مال د تیرولو لپاره استفاده کوي. موږ د یو لوکسل کورولا موټر په واسطه ګرمسیر ته ولاړو. که څه هم د ناامنیو له امله د ګرمسیر په داخل کې ځینې لارې بدلې شوې دي او د عمومي لارو نه استفاده نه کیږي، خو ټک او ټوک نسته او خلک نسبت نورو سیمو ته د آرام احساس کوي. د ګرمسیر خلکو راته په یوه واړه بازار کې ول کله کله پر پوستو جګړې کیږي، ساحه تنګه ده او د حکومت نه د عملیاتو او ساحې د پراخوالي غوښتنه کوو.
د خلکو دا غوښتنې دي چې امنیت ورته راشي او عملیات ولاړ شي، مخکې عملیات وکړي، ولسوالي په امن کې شي، ولسوالي آزاده شي. اوس په یو کیلومتر باندې مخالفین دي، موږ نشو کولی چې هغه خواته ولاړ شو. ټک ټک دی
امنیتي وضعیت ډېر ښه دی. موږ د حکومت سره دا غوښتنه لرو چې لږ پر مخ ولاړ شي او زموږ بازار جوړ شي او موږ خپل کارنامه او خپل کار وکړو.
دمګړې شاوخوا 4 تر 5 کیلومتر مربع پورې ساحه چې بازار او لژنور مسکونې سیم پکې شامل دي د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. د ګرمسیر امنیه قومندان سمونیار عبدالرؤف پیزیوی دوی هر اړخیز پلان جوړ کړی دی، هغه منظور شوی دی او ډیر ژر به په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د شاوخوا سیمو د خلکو لپاره نامنی جوړ کړی دی.
دا وسم ان شاء الله سیمې چې د لاسه وتلې دي ډیر ژر به بیرته دولت په هغه منطقه کې حاکمیت پسی او امریکای به بیرته خپل لاس راوړي. خلک خود دې خلک سره ډیر په عذاب دي. نو ټول خلک هم زموږ سره همکار دي. دا وسم خلک په دولت باندې اعتماد لري او زموږ سره همکار دي او د دوه خلکو نامشروع غوښتنې په هیڅ صورت دوی منلای هم نشي. په دې خاطر چې پیسې د دوی څپاړي او د دوی ډوډۍ د دوی څپاړي، د دوی کورونه سنگر کړي دي، د دوی د کورو څخه استفاده کوي، یالته د دوی د مؤمنانو اجزو د بغلوڅه پر پوسټو باندې ټکان کوي.
دول مرتهم په وار وار خلګم راځه کړي دا د عملیاتو غوښتنه کوي. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه په کمربندي سیمو کې ماینونه ډیر کړل شوی دی او د ډیرو خلکو کورونه په سنگرونو اوښتي دي. ویل کېږي د همګړۍ د ګرمسیر نږدې 95% سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. دا ولسوالي چې د لشکرګاه په جنوب کې موقعیت لري د هلمند د دریو برخونه یوه جوړوي. ویل کېږي ځکه نه همنه دا ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي چې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ده او وسلوال د پولې هاخوا دې غاړې ته آسانه تګ راتګ کولای شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش د ملاتړ ادعا لري باید خپل ادعا ثابت کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون شنبه په کابل کې له کورنیو چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قوماندې او مسؤلیت د لیږد په مراسمو کې وکړي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
له داعش نه د ځینو افغان چارواکو د ملاتړ د اداو په غبرګون کې افغان ولسمشر وایي هغه کسان چې دا ډول اداوې کوي باید ثابت کړي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په کابل کې له کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قومندې او مسؤلیت د لیږد په مراسمو کې په خورا توند لهجه وویل که څوک په دې برخه کې خپله ادا نشي ثابتولی څادر دې په سر کړي.
هر کسی که ادعا داره
دی وی هر څوک چې ادعا لري چې د حکومت کوم لوړ پوړی او یا منځپوړی چارواکی او یا نور له داعش سره شامل دي باید دا جرأت وکړي چې محکمې ته راشي او خپله ادعا ثابته کړي، کنه څادر دې په سر کړي. د ښاغلي غنی په وینا د افغانستان امنیتي ټیم د افغان ولس او د افغان ځواکونو هر افسر ته د اعتماد وړ دی. افغان ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ادعا کړې چې ځینې لوړپوړي حکومتي چارواکي له داعش ډلې ملاتړ کوي. که څه هم پر افغان چارواکو دا ډول انتقادونه تازه نه دي، خو په دې وروستیو کې د ولسي جرګې غړي حمید زیلالي ادعا کړې چې د ملي امنیت عمومي رئیس له داعش نه ملاتړ کوي او دای اسناد هم لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن یادو مراسمو ته په خبرو کې ویل چې افغان ځواکونه د بشریت په استازیتوب له نړیوال تروریزم سره جګړه مخ ته وړي. دی وایي د افغانانو په واقعیت د ټول انسانیت په استازیتوب تاسو له تروریزم سره جګړه کوئ. موږ ستاسو میړانه او شهامت درکړی او د قربانیو مو درناوی کوو او ستاسو د شهیدانو لپاره دعا کوو او تاسو زموږ او د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره د احترام وړ یاستئ. خغلی نیکلسن د غشان ویل افغان ځواکونو په تیرو شلو میاشتو کې خیل استراوړنې درلودي، خو په خبرې په لیکو کې د فساد پر وړاندې مبارزه حتمی ده. نوموړي ډاډ ورکړ چې نړیواله ټولنه به تر اوږده مهاله د تروریزم پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د حدیث پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر غنی وایي هغوی چې پر امنیتي ځواکونو د داعش د ملاتړ تور پوری کوي باید خپله ادعا ثابته کړي. تر دې وړاندې پرون په کندهار کې د حکومت د دریځونو یو شمېر منتقدانو غونډه وکړه. د کندهار د غونډې په اړه د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې څو ثبت شوي پیغامونه سره اورو. ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
سلام علیکم، زه نور الله محمد لوګر ولایت برکی برک لسوارای سره د کندهار د غونډې پیښه په نظر دا سرګردوم چې دا هغه سیاسي او هغه خلک دي چې پرون د موږ ملت او د دوی اجنډا یې اسه چې هی خبرې ځکه دوی یو امتحان ورکړی دا موږ ملت پویو په دا وسنی سیاسون او دا پرون چې دا ټول دی د ملت رډوکی کوي. ملت هم له دغون او له دولت نه ټول ناراضه ده. هیله لرو چې زموږ په ملک کې داسې خلک او داسې غونډې وشي چې د ملت په درد وخوري. دا خلک زموږ په درد نه خوري. وسلام.
ازادي راډیو ته مو دا پیغام دی چې دغه په کندهار کې کومه غونډه شروع ده. دا ډېره صحیح غونډه ده. اشرف غني او عبدالله څه وکړه په دا څو کاله ملک کې؟ دغه ټکټک کې د ښار څخه په 2 کیلومترۍ کې ټوله ولایتونه په چوک باندې څه ته د خلکو کورونه خراب شوه، سړی مړ شوه.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د خوست ولایت څخه خبرې کوم. د کندهار غونډه چې د عبدالرزاق د کندهار د امنیت کمانډان عبدالرزاق په دستور غوښتې شوې وه، په دې غونډه کې ټول رشوت خواره د ځمکو غاصبین، څوکۍ غوښتونکي، مقام غوښتون کې د قومونو په منځ کې تفارقې اچون کې دا خلک را جمع شوي دي. د نه حقه په یوه مشروع حکومت په یوه مشروع رئیس جمهور پسې انتقادونه او تخریبات کوي.
زموږ اخلاق ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په لوی شهرونو کې په اف ام 100.5 او په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12.5 اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غني کې د پاکستان له خاورې افغانستان ته پر ورپیش امنیتي ګواښ لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د پاکستان د ډان ورسپنې د راپورونو په حواله ویل سوي چې په پام کې ده د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد او دفاع وزیر جیمز ماتیس په لنډ وخت کې پاکستان ته سفر وکړي. د خبرونې په حواله د امریکا دواړه پوځي مشران به هڅه وکړي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د خپلې جګړې لپاره د پاکستان همکاري جلب کړي. یورو ایشیا ریویو لیکي دا سفر په داس حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د 3000 اضافي پوځیانو د ګمارنې او لا افغان ځواکونو سره یې په ګډو پوځي عملیاتو کې د هغوی د ګډون د چمتووالي اعلان کړی دی. خبرونه لیکي چې په پام کې د افغانستان ته د ناټو د غړو هیوادونو 2000 پوځیان هم ولېږل سي. له دې سره به په افغانستان کې د ناټو پوځیانو شمیر 1500 ته ورسیږي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي پر دې متمرکزه ده چې پر وسلولو طالبانو فشار راوستل سي څو له کوم مخکني شرط پرته له افغان حکومت سره د مذاکرو میز ته کښېني. خو د دې ستراتیژۍ د پرمختګ او باثمره نتیجې لپاره لیکوال دا مسأله مهمه ګڼي چې د وسلولو طالبانو او حقاني شبکې مشرتابه چې دا مهال په پاکستان کې په خپلو خوندي مرکزونو کې دیره دي باید اړ کړی سي چې د افغانستان غرنیو سیمو ته انتقال سي. له دې سره به د لیکوال په باور امریکا وکولی سي په اسانۍ دوی په نښه کړي. یورو ایشیا ریویو خبرونې په سیمه کې پاکستان د مهم لوبغاړي په توګه یاد کړی او د وسلولو طالبانو د غرض حقاني شبکې ملاتړی هیواد هم بللی دی. لیکوال په دې برخه کې له پاکستان څخه د عملی اقدام غوښتنه کړې ده. امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی په خپله تازه ګڼه کې د وسلولو طالبانو پر خلاف د امریکایي پوځ د عملیاتو پر پراخېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د عملیاتو دغه پراخوالی د افغانستان د جګړې د درېدلي حالت د ماتولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ یو لوی ازمایښت بلل سوی دی. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې لیکي په لومړیو هوایي حملو کې د وسلولو طالبانو د مخدره موادو لابراتوارونه په نښه شول او دغه ابتدایي حمله د هغو هڅو یوه برخه ده چې په پام کې ده له هوایي ځواک څخه په استفاده د وسلولو طالبانو مالی سرچینې او نورې شبکې له منځه یوړل سي. ورځپاڼې لیکي په تیرو څو کلونو کې چې کله د جګړې رهبري افغان قواوو ته وسپارل سوه امریکا له خپلو افغان همکارانو خپل هوایي ملاتړ کم کړی و. خو د ولسمشر ټرمپ د پلان پر اساس افغان ځواکونه لا هم د رهبري رول لري مګر د امریکا عمده هوایي ملاتړ به ورسره وي.
په سوریا او یمن کې د ایران د پوځیانو په ملاتړ د زرګونو جنگیدونکو افغانانو موضوع په وروستیو کې په افغانستان کې د بحثونو په سر کې ده. په ځانګړي ډول کله چې د ملي یووالي د حکومت د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق په تهران کې په یو غونډه کې په سوریا کې د جنگیدونکو جنگیالیو ستاینه وکړه. د هغو زرګونو افغان ځوانانو په اړه چې د ایران لخوا سوریا او یمن ته د جګړې لپاره استول شوي په کور دننه یو لویه پوښتنه داره چې که چیرې د سوریې جګړه پای ته ورسیږي د ایرانی نظامیانو تر چتر لاندې راټول شوي د افغان جنگیالي به څه کوي؟ اجمل ان په یو راپور کې په دې اړه د یو شمیر افغان شنونکو نظرونه راټول کړي دي.
د ګڼو افغانانو سره پوښتنه دا ده چې په سوریه او یمن کې جګړې پای ته ورسیږي آیا ایرانی چارواکي به د فاطمین په نوم لښکر منحل کړي او کنه افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې به ترې د ایران د نیابتي جنگیالیو په توګه ګټه واخلي؟ ویل کېږي چې د ایران د نظامیانو تر مستقیم ملاتړ لاندې د 10000 او 20000 تر منځ افغانان په ځانګړې توګه افغان هزاره ټبرې چې په سوریه کې د بشر الاسد په ملاتړ د فاطمین په نوم په یو لښکر کې راټول شوي دوی دغلته د داعش په شمول د اسد د رژیم له ټولو مخالفو وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د ایران پخوانی سیاست ته په کتو باور دی چې د فاطمین په نوم لښکرې به ایرانی چارواکي تر سوریه او یمن اخوا هم په سیمه کې د نیابتي جنگیالیو په توګه وکاروي. نوموړي په ځانګړې توګه د ملشي د افغانستان راتلونکي ثبات ته ګواښ وبللی.
این جنگ ها در سوریه ختم میشه و این لشکر برمیگرده به ایران. دو راه
خغلی نادری وی په سوریه کې دا جنگونه پای ته رسیدي او دا لخر بیرته ایران ته ستنیږي. دوه لارې ممکن دي. یو دا چې ایران به دا ډلې منحل کړي که منحل هم کړي له دې جنگیالیو څخه نورې خود جوشه افراطي ډلې راپورته کیدای شي چې خای په نړۍ کې له نورو افراطي ډلو سره د جګړې د دوام لپاره اړیکې ونیسي او دا به د عوایدو او ژوند بڼه وي. خو زه ډیر باور نه لرم چې ایران دې د فاطمین په نوم له افغان جنگیالیو جوړ کړي ملشي منحل کړي. زما په باور له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره د افغانستان وروستیو تودو اړیکو ته په پام به ایران ممکن لدی لخر څخه په افغانستان کې استفاده وکړي.
ایرانی ها ممکن از این لشکر در افغانستان استفاده بکنند.
بل افغان لیکوال او سیاسی شنون که اسمت خانی هم لخغل نادری سر موافق ده. نموله وی لسوریه چه خرستنیدون که افغان جنگیلی بلزان سر و ایرانی پلبی افراطی ایدیالوژی راولی او خیلی تر دیر پا افغانستان که در ایران پملاتر فعالیتونو تا دوام ورکلی.
زفیکر کنسی دابر دیر ستونزی ولدی او دیر به مشکل بیچیدی دی افغانی طولنی عادی اعضاو کردی دیر به وصلوال معشیت باتی گرفتاری او بلاخل دیر به دیر اعتقاد یا دیر ایدیالوژی طرف داران بی او یا اغیر پیروان بی او دغا ایدیالوژی به هم پیوده تنگ دوگماتی زمان دیولاری او اغا با فقط دی تهران لبنافی و سر دیقماندی ایدیالوژی او
د سیاسي او ټولنیزو چارو شنون کې خوشحال خلیل د مسلې یو بل اړخ ته اندېښمن دی. نوموړی وایي سنی افراطیت لا دمخه په افغانستان کې موجود دی که د ایران په ملاتړ جنګېدونکي د افغانان چې ډېر یې د شیعه عقیدې په خاطر د سوریې په جګړې کې ګډون تحصول شوي بیرته افغانستان ته ستانه شي، افغانستان کې به یوه مذهبي جګړه چې تر اوسه نه ده پېښه شوې رامنځته شي.
دارنګه هغه افراطی تونلارو سنی مسلمانانو ته هم د دې زمينه مسایديږي چې د دې په ضد باندې لا تبلیغات زیات کی او د دې په ضد باندې عملی توجیه کی او د لخرا د دغه دواړو افراطی ډلو د افغانستان کې سره خبر په خبر سي دغه تشويش به زره کډیر زیات د افغانستان کې ځکه افغانستان وزنه هواد په دې منځخه کې ا دې اقل چې د مذهبي جنگونو تجربه نه لرله.
په افغانستان کې د روخنایي غورسنګ هغه خوځښت چې پکې تر ډیره هزار اسوانان راټول شوي، د غورسنګ په سوریه کې د ایران په ملاتړ د افغانانو جنگیدل غندلی او افغان چارواکو یو وخت چې پر ایرانی لوري فشار راوړي څو د منځني ختیځ جګړو ته پیوا او بل پلمه هلته د افغان ځوانانو استول بس کړي. د روخنایي د غورسنګ له یو مخکخ داوود ناجي څخه می د هغه افغان ځوانانو راتلونکي ته د شتو اندېښنو په اړه وپوښتل چې په سوریه او یمن کې د ایران په ملاتړ جنګیږي. نوموړي د اندېښنې وړ مسله وبلله خو ټینګار یې وکړ چې په سوریه کې په دواړو خواو کې افغانان شته. د ده په وینا هم د ایران په ملاتړ او هم د نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان په ملاتړ د داعش او نورو وسلوالو په لیکو کې افغان وسلوال شته چې دا دواړه د افغانستان راتلونکي ثبات له ګواښ سره مخ کوي. ښاغلي ناجي افغان حکومت ملامته کړ چې تر اوسه یې په دې برخه کې ایراني لوري ته څرګند پیغام نه دی استولی.
مجبوریتی که افغان ها در دو طرف دارن از این مجبوریت
داوود ناجیوی هغه مجبوریت چې افغانانی په دواړو لورو کې لري له دې مجبوریتونو هم ایران او هم سعودي عربستان ناسمه ګټه اخلي. افغانان دې چارې له بد مرغه له بدو شرایطو سره مخ کړي. زموږ چارواکي هیڅ وخت نه دي حاضر شوي چې له ایران او سعودي سره په دې اړه جدي خبرې وکړي. زموږ جمهوری ریاست، اجرائیه ریاست، د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سکوت غوره کړي او هیڅ کله په څرګند نه دي ویلي چې ایران حق نه لري له افغان کډوالو ناسمه ګټه واخلي. کډوال خپل حقونه لري، دوی باید خپل کډوالو د حقونو دفاع وکړي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری هم له خغلی ناجی سره موافق دي. وای خغلی نادری وای دای وړیر خطرناک مسله ده خو ډیر د تاسف سیدا ده چې دا راپورونه ډیر وخت موجود دي خو د افغانستان د ملي والی حکومت دا مسله ډیره جدي نه ده نیولې. تر دې مخکې د حامد کرزی په وخت کې هم ایران چې هر ته خطی کول زنه پوهیږم چې خغلی کرزی ولې په وړاندې داسې خاموش
کرزی این همه خاموش می بود در برابر ایران.
څه موده مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د سوریې او یمن جګړو ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د استول موضوع له ایراني چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره یاده کړي. خو افغان شنون کې وایي حکومت له ایراني لوري سره تر اوسه د اندېښنه په هغه سطح او جدیت چې اړتیا ده نه ده یاده کړي او که اوس هم اقدام ونه کړي ښایي یو وخت بیا ډیر څه له وسه پوره ونه وي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمپاین او د روسیې د حکومت ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیور افروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین د کارکونکو او روسیې د حکومت د استازو ترمنځ هیڅ ډول معامله یا همکاري نه ده شوې. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2014 میلادي کال د نومبر او د 2013 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په کار پیل کول په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره کتلی دي. خو په دې اړه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي دي. رابرټ مولر د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د حکومت لاسوهنې په اړه د ځانګړو څیړنو سلاکار دی. د امریکا یو شمیر خبری رسنوی ویلی مایکل فلن شای شهادت ورکړي چې ډونالد ترامپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال دستور ورکړی و چې له روسي چارواکو سره وګوري. خو ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اندېښنه لري چې مایکل فلن به رابرټ مولر ته معلومات ورکړي وویل
No, I'm not. And what has been shown is no collusion.
نا زه اندېښنه نه لرم او هغه څه چې ښکاره سوي هیڅ ډول همکاري او جوړجاړی نه دی. په هیڅ ډول هیڅ جوړجاړی یا همکاري نه ده سوې. نو موږ ډېر خوشحاله یو. خو کله چې خبریالانو پوښتنه ورڅخه وکړه چې د مایکل فلن تر څنګ به ودرېږي که نه، ولسمشر ترامپ په ځواب کې وویل وبه ګورو چې څه کېږي. مایکل فلن یوازې 24 ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار پر چوکۍ کار وکړ. ډونالډ ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل ما جنرال فلن له دندې لري کړ ځکه هغه د ولسمشر مرستیال او اف بی آی ته دروغ ویلي وو. ترامپ پر ټویټر ولیکل چې فلن په خپلو دروغو اعتراف کړی دی. دا د شرم ځای دی ځکه د انتقال په دوره کې د هغه کارونه ټول له قانون سره سم وو او په دې کې د پټولو هیڅ مسأله نه وه. د امریکا محکمې ویلي چې مایکل فلن په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د کتنې او له هغه سره پر روسیه د امریکا د بندیزونو په اړه د خبرو په ارتباط په خپله خوښه او پوره درک دروغ ویلي دي. مایکل فلن اف بی آی ته د دروغ ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي، خو پر هغه هر حکم له څېړونکو سره د هغه په همکارۍ پورې هم تړاو لري.
د خبرونه نیمایی ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. په ولسی جرګه کې به سبا دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رای واخیستل شي. د نورستان د پوهنې ریاست وی د افغانستان پوهنې وزارت د کونکو ته د درسي کتابونو په برابرولو کې ناکام شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د کرکټ د انټر کانټیننټل یا لوی وچو کپ ګټلو مبارکي ورکړه. او د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس وایي ویلي چې د امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د سولې پروسه په بشپړ ډول ویجاړ شي. زموږ خلاصي رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت سره خو مخې تر دې د ایچ ڈی ایم آی 2.1 په نوم د نویو کیبلونو له راوتلو سره به د ویډیوي تصویر کیفیت خورا لوړ شي. یعنی ریزولوشن به 10240 پر 4360 پیکسلو ته ورسیږي. د ایچ ڈی ایم آی لومړنیو سیمونو د ویډیوي تصویرونو کیفیت فول ایچ ڈی یا 1920 پر 1080 پیکسلو ته ورساوه. او وروسته د تصویرونو د کیفیت او د کیبل د کیفیت لشي کېدو سره 3840 پر 2160 پیکسلو ته ورسید. له څه مودې وروسته نور هم زیات شو، خو اوس استثنایي حد ته لوړ شوی دی. همداراز دا کیبل د ډاټا یا معلوماتو د لیږدولو اندازه په هر ثانیه کې 840 گیگا بایټو ته لوړوي. حال دا چې په خوایې په ثانیه کې 80 گیگا بایټه ډاټا لیږدولای شي. له دغه کیبل څخه استفاده د ژغ د انتقال په برخه کې هم لوی بدلون راوړي. دا سیم په هر ثانیه کې 10 میگا بایټه لیږدوي. حال دا چې تر دې وړاندې په هر ثانیه کې 1 میگا بایټ ژغ انتقالېدای شي. دا کیبلونه به د راتلونکي کال په نیمایي کې بازار ته راووسی.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به دا ووري چې د ځوانانو موینیت ځوانانو ته څه کړي.
مونږ د دغه موینیت لپاره ستراتیژي جوړ کړه.
آیا ځوانان ترې راضي دي؟
کله چې عملی کار تر سو یو ولایتو تلر شي هغه څنګه تر سترو کیږي چې حکومت سره قم وایي.
د دې په خاطر چې د پیسلا په لایف ویډیو کې وژړي کار دی وکي او د ځوانانو له دوی نه کار غواړي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې ما همایون هیواد جوړ کړي پر همدې موضوع بحث کوو. د ځوانانو وزارت د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال جوړ شو چې وروسته بیا دغه وزارت په معینیت واوخت او اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. داسې مهال چې افغان ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي، دې معینیت د دوی لپاره څه کړي؟ په دې خپرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو. د بحث میلمانه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات، د زیار مدني ټولنې غړی متی الله احمد زی او د ځوانانو د پارلمان غړی رابعه ستانکزی دي. په پیل کې مو له ډاکټر کمال سادات څخه پوښتلی چې د ځوانانو معینیت ځوانانو ته څه کړي.
په لومړی قدم کې مونږ د دغه معینیت لپاره ستراتیژي جوړ کړه. دغه 15 کلن ستراتیژي په 15 بیلابیلو اړخونو کې لکه تعلیم، د سپورتس، د کاریابي، د اشتغال سازی، سیاست، محیط زیست او مخاموات مخدر چې دای نور د 15 تر څنګ نور اړخونه دي. دغه 15 کلن ستراتیژي مو جوړ کړه. دغه لپاره مو په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره د 2.2 ملیون ډالر په شاوخوا کې ملګرو ملتونو نورو ډونرانو دغه ته مو پروپوزل جوړ کړی دی. همدا شان مونږ د ایرلی چایلډ ماریج یا د تنکیو ځوانانو ماشومانو د ودونو د مخنیوي دپاره او په ګرد افغانستان کې مو د ولنټیر رضاکارانو فیډریشن همدا مو جوړ کړی. په لسګونو زرو ځوانانو ته چې هغوی ته د تعلیم زمینې نه وي برابرې، مونږ په هیواد کې دننه او په هیواد نه بهر یعنی له اول صرف نه تر مسټری کچې پورې مونږ دغه امکانات هغوی ته موقع مو برابرې کړې. د دې تر څنګ زمونږ په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو فیډریشن، د ځوانانو مشورتي بورډ، د ځوانانو پارلمان، د سیاست پاړه او همداشان یوت سکاوټس او د ځوانانو ټولنې چې دی دا مونږ جوړ کړی.
احمد زئی صاحب کته ستاره شو دا چې د ځوانانو سره پات شوی است، ځوانانو په ټولنو کې مو کار کړی دی. آیا د ځوان په توګه د ځوانانو موینیت لکړنو راضی استه؟
موین سپ ټولی خبرې هغه د کاغذ پر مخ سی وی هغه وکړي، خو کله سی عملی کار تر اسو یا ولایتو تلار سو هغه څنګه تر سترو کیږي؟ سی حکومت سره کم وای یا وازی دوی ویل سی تعلیم برخه کې د پانتونو سر قراردادونه موینیت کړي دي، سی هغه حتی درسي کیفیت ډیر خراب ده. ځوانانو پارلمان دوی مخ کې ویل دا شی په خو مخ کې مونږ درلود، خو یوازې سمبولیک ده. د لوګر ځوانان دي زو تر وسه پورې ځوانانو پارلمان دي تر اوسه یو غونډه نه لري.
دوی په ولایت کې کولای شي مثال
ولایت کې ګوره دوی یوازې موینیت دا دند لري چې کومه فاند نه لرو داسې طرحې باید راوړاندې شي، داسې نړیوالې ادارې ته ځوانان سره کومک کوي، داسې پروپوزلونه باید لیکل شوي وای. د ټولنې د ملا تیر سي ورته ویل کیږي د ملا تیر نه بیا ته سره رقم استفاده وکړي. د ملا تیر دي خراب خو ټوله ټولنه د منځه تللې، تا ټول وجود له منځه تلل. ته به ځوانان راټولې یوازې په دې نه کېږي چې یو څو ځوانان راوبله تقدیرنامې ورکړه خلاص.
اغلې ستانکزی ته به راشو، تاسې خپله د ځوانان د پارلمان غړیتوب لرئ. احمدزی صاحب ویلې چې دغه پارلمان یا د معینیت ځینې نورې کړنې یادې کړې چې سمبولیکې دي، یعنې په اوږد مهال کې د ځوانانو لپاره هغومره چې باید وایي هغومره ګټې نه رسېږي. تاسې خپله په دې اړه څه وایئ چې دغه د ځوانانو پارلمان هغسې تعقیبېږي؟ مثال تاسو ځینې ځانګړي ټرینینګونه لرئ که صرف چې پارلمان رخصت وي راځئ او غونډې کوئ؟
پارلمان چې د مخکې له پارلمانه هم مونږ کار کوله، مونږ ولنټیر ولو. نو کله چې مونږ ځوانانو پارلمان ته راغلو د یو نوی پړاو د دې ځینه په بل ډول مونږ مطرح سو. یعنی دلته د هر ولایت نه د اشکاشم نه مونږ ځوانان له ځان سره لرو. دلته ځوانان راغلل مرکز ته، مرکز دی ولید
خو دوی څه وکړل؟ یعنی صرف ویلیدل او که څه هم کړل،
عملی کاری وکړ ځوان ولید چې زه په سیاست کې کاوی شم چې دخیل اوسم، زما غږ واورېدل سي. اوس مونږ په هر ولایت کې زمونږ د ځوانانو پارلمان عملا فعالیتونه لري. ما خپل ځوانان ته تخفیفونه اخیستي.
موین صاحب دلته خبرې داسې وشوې چې هغه ځواب غواړي. خبره دا ده چې د موینیت کارونه وای تر کابل را محدود دي، که څه کېږي همدلته کېږي. په ولایتونو کې هغه مدیریتونه چې شته دي هغه ډېر فعال نه دي.
زمونږ امکانات خورا ډېر محدود دي. که چیرته هغه سې کوي بودیجه لکه څنګه چې د جهان خلک، افغانستان خلک ځوانانو ته متوجه دي، دومره ډېر بودیجا امکانات مونږ ولرو له دې به مونږ ډېر کار وکړو. وړاندې مې وویل چې په کمو امکاناتو سره
خو ګورې دلته ستاسو فردي افتکار. مثال دغه موینیت تاسو در سپارل شوی دی، تاسو وایي بودیجه نشته، خو مثال تاسو د دې لپاره چې طرحې جوړې کړئ، د نړیوالو مرستې جلب کړئ، خپله تاسو څه کړي دي د دې لپاره؟
مونږ د ځوانانو ترمنځ یو نیټورک رامنځته کړئ. مونږ د افغانستان د نن مونږ ځوانانو سره ډېرې قوي اړیکې لرو. د دې ترڅنګ د نړۍ ځوانانو سره مونږ ډېرې قوي اړیکې پیدا کړې دي. ځوانان راځي مونږ د خپل سیویګانې اسناد راکوي، مونږ اړوند وزارتونو ته لیږو. 11,000 بستونه جلت ماب جمهور رئیس اعلان کړل. سخ کال د ځوانانو د کال په نوم دی. اداره د تر نیمایي زیاته ځوانه شوه. زه چې کله دغې ځای ته راغلم په اکثرو ولایتونو کې مې امیرین بدل کړل. اول مې ازجبي کړل چې د چا کارخانه وو، هغه مې له وظیفو لرې کړل یا مو نورو ځایونو ته بدل کړل. نو په دې وروستیو کې ځوانانو ته خورا ډېر کار شوی دی.
که چېرې ځوانانو ته کار شوی دی که نه، ستاسو په وینا نو ولې دومره ځوانان بهر ته ځي؟ ولې ټول تښتي له افغانستان؟
کلونو خبره نه ده، دا د 40 کلونو خبره ده. ولې په ملیونو خلک به په لسګونو زره خلک به پخوا له افغانستان نه وتل، اوس ولې 15-20 کم شمیر تعداد کې وځي؟ دا ځکه چې د انسانانو قچاق، د ځوانانو قچاق اوس په افغانستان کې رقم شوی دی. په دې وروستیو 2-3 کلونو کې رقم شوی دی.
احمد صاحب هم تاسو راځو، دوی ویل چې مو کار کړی دی او یادونه هم وکړله. اوس دغه کارونه چې دوی یادونه وکړه څومره د افغان ځوانانو پر ژوند مثبت اثر کړی؟
یو خو مهم صاحب ویل چې دغه موږ چې مهاجرین نورو هیوادو ته زیاته بند شوي، هلته نړیوال سرحدونه بند شوي. اوس له ترکیې نه تا خوا ته په ډېر پستون ځا وختی شي. بل راځو د معین صاحب خبرې ته چې موږ کار کړی. کار یعنی چیرې؟ دوه خبرې کوم. یوه خبره مستقله ځوانان ته راځي، ځوانان به راټولېږي، ځوانان به یو نیټورک به جوړوي،
خپلې جوړ کړي.
حکومت کار نشي کوی، ځوان خو به یو څه کوي کنه، راولاړېږي خو به حکومت خو به چیلنج کوي کنه. دلته ځوان ته مسولیت، دوه مسولیت د معینیت یا د وزارت یا د ټول حکومت دا ده. ځوانانو ته زده کړې برابرې، ځوانانو معینیت دوی وایي چې موږ ډېر امیرین بدل کړ. یوه خبره ځي لوګارې موږ د ځوانان امیر ټایپ ساز ده، هغه ماته څه رقم فکر راکړي راځي دا به سره ووایو کنه. مونږ د خبر دراغلیو جریان کې ولې نه دلته تا علتونه یې څه دي؟ دلته شک را ولاړېږي کله چې ځوانانو 4 مهینات سره همکاري نه کېږي، دلته ځینې ستونزې شته.
اغلی ستانکزی تاسو راته ووایئ چې د دغه حالت ته ښه کېدو لپاره په دې خاطر چې د ځوانانو ژوند ښه شي خپله مهینیت او بیا حکومت څه کولی شي؟ وړاندیزونه مو ورته څه دي؟
زما وړاندیزونه حکومت ته خدا دي چې همداسې د خالي بستونه ډک شي، ځوانانو ته د زمینه برابره شي، زمینه ځوانانو ته د وخت ورکړی شي. یو ځوان مې چې کله لیسانس وي یا ماستر وي خو تجربه ونه لري، په هر اداره کې چې ورزی کله دوی ستونزه جوړوي وایي چې تجربه کاری. دلته مونږ خپله د فساد زمینه برابرو، یا دا ځوان مجبوره وو چې دا جالي اگر اوري سابقه دي کار ځان ته جوړ کی، او چیرې مونږ دا ځوان نه مقرره وو نو دا به سابقه کاری لکوم کی، دا به تجربه لکوم کی. بل خبر راځم چې تر سو چې مونږ فکری بدلون را نه ولو د ولایت ځوان ته دا قناعت ورنکو چې
دا څنګه راتلی شي دا بدلون،
چې کله ځوانان ته آگاهي ورکړی شي کله مې فکری بدلون را نه ولو هیڅ کله یو ځوان مچ قناعت ونه کی او ذهن آماده نشي چې زه دغه ولایت ته ځم کوم ستونزو سره مخه کیږم. فکری بدلون بدوي چې زه خپل ځوان ته قناعت ورکوم، زه خپل ځوان د خپل ځوان فکر بدلوم، ورته وایم چې همدغه دی وطن ده، تیښته د حل لاره نه ده، همدغه وطن ده چې کله مونږ کارو نکو ازمونو کو هیڅ کله بدلون نه راځي.
موین صاحب لدی ورسته ځینې ځانګړي پروګرامونه چې تاسو د ځوانانو لپاره لری کراته وای چې مثال تاسو لدی ورسته څه کول غواړئ؟
مونږ یو ډیر غټ پروګرام لرو د شنبې په ورځ. زموږ ډیر نوی کوي پروګرام دی چې څنګه په افغانستان کې دیننه څنګه له افغانستان بیرون مونږ ځوانانو ته کار پیدا کو. همداشان له جلتماب جمهور رئیس سره د ځوانانو وخت په وخت ناستې او د ځوانانو طرحې پیشنهادونه له جلتماب جمهور رئیس پورې رسیدل زموږ په راتلونکي پروګرامونو کې دي. همداشان زموږ راتلونکي څو کلونه به خورا د ځوانانو په اړه کامیاب وي.
احمد صاحب وروسته پوښتنه له تاسو هم کوو چې که د یو ځوان په توګه وړاندیزونه چې معینیت ته لري څه دي چې مثال دوی باید څه وکړي؟
غټه خبره دا ده ځوانانو ته فکری روزنه باید ورکول شي، د ولایاتو امیرتونه باید جدي نظارت شي، لاغونه بیکاره فرسوده خلک لري شي. دومه غټه خبره دا ده تنا ځوانان په کابل کې محدود نشي، ولایاتو کې کوم غلطه باید د ځوانانو امیرتونه کار وکړي. دریمه خبره دا ده دوی د طرف خبره وکړي. په نور نړۍ کې معین صاحب ته ښه معلومه ده، نړۍ لیدلې ده انټرپرایز طرح ته وایي. کله چې یو ځوان طرحه لري هغې ته انټرپرایز وایي، حکومت ته سپاري
یا کمپنی ته سپار یا ځوانانو چارو مهینیت ته ځي هغوی طرح منی کله چې طرح خبره کو فنډنګ ته ضرورت سی هلته فنډ رایزنګ وشي کله چې فنډ رایزنګ نه وي نو طرح هېڅ معنی نه لري ځکه طرح به په کاغذ کې پرته وي نو ته به فنډ ورته نه لري هېڅ خبره دا ده چې ځوانانو مهینیت ته نور هم بهت کار وشي جدي کار وشي اشد ضرورت دوی لږ مخکې ویلې پلان او پالیسي او ستراتیژي دوی به پنځه کاله بعد که دای وغواړي کې ونه غواړي خلک ارزیابي کوي او کله چې ارزیابي شو بیا دوی د معلومات کیږي
درنو اوریدونکو بحث مو واورید خو د ځوانانو معینیت ته د نورو ځوانانو وړاندیزونه څه دي او څه ترې غواړي راځئ د حامد او ساجد بهار خبرو ته غوږ شو
د ځوانانو عمده مشکلات باید دوی سره مخ دي هغه باید پیدا کړي په باندې دوی فوکس یا یو ته دوی توجه کړي خصوصا دوی باید په ولایتو کې د ځوانانو لپاره د سیمینارونو طریقه ډېر شی ورزده کړي د ځوان کولو طریقه فرهنګي چارو کې پروختي چارو کې او داسې نور چارو کې دوی ته زده کړو ورکړي
زه فکر کوم اول ز خپل ژوند ګورم چې زه ځوانې مدغه سه لسکونه او سلګونه زرګونه نور ځوانان دي نو دغه بوینیت لورې تر اوسه پورې داسې خاص کار دوی ته نه دی شوی زه نه پوهېږم چې دوی تر اوسه پورې څه کړي دي موږ او تاسو دې شاهدان یو چې موږ او تاسو ځوانان نور هیوادونو ته قچا کیږي یا په اصلاح ځینې کسان په نشئی ټوک باندې روږدي کیږي کچیر هغه کس دې ځوانانو پر اس کې دغه یو شخص اوسېږي چې د دې په خاطر چې دې په اصلاح په لایف ویډیو کې وژړي کار دی وکي او د ځوانانو دوی نه کار غواړي
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو دالی کمشنرۍ د رسمي شمیرو لمخې د محل په افغانستان کې د جنگ جګړو لامل د روان میلادي کال ل پایله تر دې دمه نږدې 375,000 داخلي بيزای شوی کډوال ژوند کوي دا چې جمع مخ په پیلې دوه دی او د راپورونو لمخې د کډوال د ژوند ورزش سخت ورزش پیته روي د دې ترڅنګ لګونډي هیوادونو د راستنیدونکو کډوالو ستونزې او مشکلات هم هغه سدي چې خلک ورسره مخامخ دي د حقیقت سدي د دېونه خبرونه مهمدي موضوع ته ځانګړي کړی او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مومل مده او په همدې مسله ورسره خبرې کوو میاخیل صاحب هر کله خوراغلاس ډیره زیاته مننه چې وخت مراک ته پیل لمدینه کوچې جمع تقریبا پیل شوه دی په افغانستان کې جنگ جګړې مرستر بری د ډیرې دوه په حالت کې دي داخلي کډوالین زیاته شوې ده وزارت سپلان لري د دوی سره د مرستي او د دوی د ژوند د خکې دوه په مخ
ډیر مننه زه هم تاسو او د رادیو او ریډونکو ته خپل سلامونه ونې کې هلي وړاندې کوم د کډوالۍ ترڅنګ د ننه داخلي بيزای شو په برخه کې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده او زه ډیره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی په داسې یو وخت کې تاسو د خبرونه دغه موضوع ته ځانګړې کړي د ننه په هیواد کې د جګړو نامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال په بيزای شوي حالت کې ژوند کوي تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبي په خوله عمل دننه په هیواد کې بيزای شوې سکهالې د غشمیره راټیټه شوې شاوخوا 300,000 تنه زمنګ هیوادوال دننه په هیواد کې بيزای شوې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ل خپل ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی د بشري خدمات وړاندې کړي سکهالې هر کال مونږه په ژمي کې بيزای شو کورنۍ او ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړو سکهالې هم لته رو دریو میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه سکهالې د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي دوی هغه بشری مرستو ته اړتیا لري په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی یا پلان تصویب شوی $45,000,000 د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا و چې $8,000,000 موږ تر اوسه پورې لاسته راوړي خو د $2,000,000 د بودیجې له کس سره مخامخ یو موږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا $200 په اندازه مرسته کیږي همدارنګه د کمپلو او د ژمي لپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي په یو شمېر ولایتونو ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي، په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 400 کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ هڅه کوو چې دغه پروسه پیل کړو.
تاسو یادونه وکړه محفل صاحب چې هرې کورنۍ ته دغه کوم برنامه چې پیل شوی دی، هرې کورنۍ ته $200 او د ژمي یو شمېر نور توکي د ژمي په موسم کې د ګټې اخیستنې، د کمپلې او د نورو شیانو په شمول باندې، فکر کوئ دا مناسب مرسته ده؟ یعنی دوی ستونزه په حل کېدی شي؟
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زموږ د هیوادوالو او زموږ د داخلي بې ځایه شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یو کورنۍ خپل کلی کور پرېدي، یو بل چیرته کډه کوي او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغوی ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کېږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. بشري مرستې یعنی دا د حل هغه اساسي لاره نه ده. کلونه کلونه کېږي چې موږ له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بې ځایه شو په شمېر کې ډېروالی راغلی. یعنی زموږ هیوادوال هم اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وکړي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بې ځایه شوي حالت څخه دوی ووځي. په دې برخه کې هم موږ خپل پروګرامونه لرو. له هرات څخه مو دغه پروګرام په امتحاني ډول شروع کړی. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي. تیر کال هم سلګونه کورنۍ موږ هڅه وکړه چې له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه د سلګونه کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده او په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول ژمي؟
دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوي او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوي وي، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوي. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوي، د بې ځایه شو کورنیو سروې ترسره کیږي، مشترک ټیمونه د وزارت او نورو ادارو مشترک ټیمونه ځي. زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی سروې کیږي، مستحق کورنۍ پیژندل کیږي، له هغه وروسته دوی سره مرسته.
یعنی هرې کورنۍ ته دغه مرسته د ژمي په موسم کې یو ځل ورسیږي؟
فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زمونږ هیوادوال چې له پخوانه بې ځایه شوي، کلونه کلونه کیږي چې بې ځایه شوي، خو زمونږ ډېره توجه هغه کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بې ځایه شوي. هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسو یادونه وکړه، دا د وزارت خپله انکشافي بودیجه ده که نه؟ مرسته کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بې ځایه شو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحق کورنۍ د مرستو دپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه 15,00,000 او 30,000 کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300,000 کسانو ته سره د یونیسیار لخوا مرستې کیږي. خو بیا د ده بودیجه د مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالتونو لخوا او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرستې کوي. د یونیسیار تر څنګ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمېر نورې ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې اوس افغانستان کې کار کوي، هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري. او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده، هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي، وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري. نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد ته راستانه شوي. نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده، او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي تر څو موږ له یو بشري ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي موږ ترې مننه کوو.
ډیره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو، هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده. د ګاونډیو هیوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لري. په کوم شمیر هیوادوال اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمیر ډېرې لوړې وې، سږ کال شمیر راته وایي.
بلې، دقیقا تیر کال 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالې چې مونږه د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو، 4,80,000 شاوخوا، 4,000,000، یعنی نږدې 1,500,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره یې مقایسه کړو، دا کچه ډېره لوړه شوې. په استثنا د 2014 کال د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2,000,000 تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
د تیر کال په پرتله دا شمېرې ولې راکت شوي؟ دلیل څه دی؟
بېلابېل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي، د دې تر څنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې ته سمه پاملرنه ونه شو، هغه څه چې اړتیا وه. مثلا زموږ د هیوادوالو د سرپناه مسله ده، چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه څه ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. زموږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زموږ د هیوادوالو هغه د سرپناه مسله ده، چې اوس هم زمونږ یو شمېر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د یو این ایچ سی آر په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلوده، یعنی قانوني توګه په پاکستان ایران کې ژوند کوو، د راستنېدو پر مهال هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېدله. سږکال یې دغه مرسته 200 ډالرو ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله نا کله سیاسي استفاده کېدله. له تروریستي پیښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سږکال پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېل ناستې درلودې.
وزارت خپله د راستنیدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زموږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې ووایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکي کس سره مرسته کېدله. سږکال زموږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زموږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. زموږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم لخوا مرسته کېږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زموږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپناه ستونزه ولري، هغوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه من
سرپناه په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه سرپناه نه موجودیت. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګوره، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 1,000,000 ګڼې فرمان پر اساس چې د ځمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري، او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زموږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، د دوی اسناد څېړل کېږي. که هر کورنۍ مستحق او پیژندل شو، هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. موږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکال دغه فرمان اوس کارونه نهایشی پر یو طرز العمل باندې بدلیږي چې دغه طرز العمل کې یو شمیر اسانتیاوي د سرپنا په برخه کې رامنځته شوي. هر کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغوی ته یو نوم ځمکه ورکول کیږي. په دې برخه کې خپله جلالت ناب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې د شهرکونو یادونه وکړه، په یو شمیر ولایتونو کې جوړ شوي هم دي خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي نه لري، د اوبو ستونزې پکې شته، د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسې اړوندو وزارتونو سره غږېدلی یاست کنه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی، دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي، دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
واقعا د ځمکو د غصب مسله شته، دا یوه لویه ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریب ځمکه غصب شوي، خو په یو شمیر ولایتونو کې مونږ له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي، مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریب ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه، په پروان ولایت کې، په بلخ ولایت کې، نو نورو ولایتونو کې هم دا هسې جریان لري. د دې ترڅنګ په شهرکونو کې د ستاسې د پوښتنې بلې برخې ته زه راځم، هغه دا چې په شهرکونو کې هغسې چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده هغسې خدمات نشته. واقعا مثلا روغتیایي خدمات دي، د زده کړو په برخه کې، همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضروریات، لومړني ضروریات دي، او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په یولس ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال سکالې هم د دغو پروژو یوه برخه پاتې چې سکالې مونږ پې کار کوو. یو شمیر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي، د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې مونږ کار کوو. خواسه کوو چې سکالې بودیجه ډیره شي او مونږ وشو کولای چې په دغو شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تجربه کړو.